مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې چې خبری ساعت تیز پامیر ساحل او منور شاه در سره یو منور شاه به درته خبرونه دروروي او زه به درته د بیلابیلو رپورټونو تعارفي جملې درته وایم. نو اوس ورزو اول سر کې منور شاه ته او منور شاه به درته خبرونه واوروي تر هغې وروسته بیا له تاسو سره د رپورټونو په مورد کې غږیږو.
اول د خبرونو سر ټکی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لړ کې پښتنې رامنځته شوې. افغان چارواکو تور لګولې چې پاکستانی چارواکي افغان کډوال افغانستان کې جګړې ته مجبور کوي او د چین صدر وایي هیواد یې په تجارت کې توازن غواړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستانی طالبانو لخوا د دې هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې پښتنې راپورته شوې دي. د داد الله په نوم یو تن چې ځان یې د باجوړ جنسینا د طالبانو د ویان په توګه یاد کړي، د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د سولې هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي او زیاته کړې ده چې مولوي فقیر محمد د طالبانو په مشرتابه کې هیڅ مقام نه لري. مولوی فقیر محمد چې د طالبانو مرستیال مشر دی، تیر ورځ رویټرز خبری اجانس ته ویلي وو چې حکومت سره د سولې خبرې اترې په سم لوري روان دي. د تیر ستمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د طالبانو سره به د خبرو اترو د لارې د امن راوستلو هڅه کولی شي. د یادونې وړ ده چې په تیر وختونو کې هم اسو واره د وسلوالو سره حکومت د سولې لوزنامې لاسلیک کړي خو بریالي شوي نه دي. پرون د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن صوبایي محکمې یو غونډه د دې محکمې لپاره د صوبایي وزیر قاضي اسد په مشرۍ کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د هایر ایجوکیشن د نمائندانو علاوه د صوبې د یو شمیر یونیورسيټیو وایس چانسلرانو هم ګډون وکړو. په دغه غونډه کې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا حکومت به په کرک 400 صوابۍ او چترال کې د نوو یونیورسيټیو جوړولو لپاره ځمکه او مالی مرستې ورکوي. د هایر ایجوکیشن د صوبایي محکمې چارواکي د دغه منصوبو لپاره بنیادی کار تر سره شوه او د دې اعلان لمخه به ور باندې ډیر زر عملی کار هم شروع کړي شي. د کندهار د پولیسو مشر تور پورې کړی چې پاکستانی چارواکي افغان کډوال جګړې ته هڅوي او د بریدونو لپاره افغانستان ته استوي. د افغانستان د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق وایي له پاکستان سره پر پوله د پرتو سیمو اوسیدونکي د ورپېخو مجبورۍ له کبله پاکستان ته ورځي او هلته کډې وروړي. جنرال رازق پر پوله پرتې ولسوالۍ شورا وکړي د سیمې د اوسیدونکو سره د خبرو اترو وروسته وویل
خلق ډیر مشکلات او ګولري او زموږ ټوله کلی د جزه سبار سوی دی. پاکستان ته د دې متاجی څه چوبه نه لري، سړک نه لري، د دې کلینیک نه لري او پاکستان دا هغه څه نور نه جزه استفاده کوي د دې وطن په ضد استعمالي هغه ځوانان چې د مجبورۍ سکل دي.
د جنرال رازق د دې سرګندولو په اړه تر اوسه پاکستانی چارواکو سندي ویلي خو په تیر مهال کې په بیا بیا له داسې تورونو انکار کړی دی چې دوی د پولې له هغې خوا روزل شوي وسلوال افغانستان ته د جګړې او ترهګرۍ لپاره لیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د چین صدر هوجن تاوای هیواد به په راروانو کلونو کې په برآمداتو زیاتولو پاملرنه کوي. نوموړی وایي هیواد په تجارت کې توازن غواړي چې ترلاسه کولو لپاره به په برآمداتو کې په راتلونکو 15 کلونو کې د 8 ټریلیون ډالر نه سیواواله راولي. هوجن تاو د نړیوال تجارت په تنظیم یعنی WTO کې د چین د شاملېدو لس کاله په پوره کېدو قامته په ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې د WTO په غړیتوب یې د هیواد ترڅنګ نړۍ ته هم ګټه رسیدلې ده. نوموړي زیاته کړه هیواد به یې د اصلاحاتو عمل جاري ساتي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمدوف یو حکم لاسلیک کړی چې لمخه به یې د روانې میاشتې په 12 نیټه د دې هیواد د بې پلوۍ ورځ نمانځلو په مناسبت سره 1450 قیدیان خوشي کولی شي. نن د ترکمنستان په اخبارونو کې راغلي چې صدر بردی محمدوف رحم د رورولې مینا انصاف او انسانیت په پام کې نیولو سره د بخښنې دغه حکمنامه لاسلیک کړی ده. د بشري حقوقو ادارو تل د ترکمنستان په حکومت نیوکه کړي چې بشري حقوقونه د خپلاندې کوي او د جمهوریت اصلاحاتو راوستلو نه انکار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په 1995 کال کې د دسمبر په 12 نیټه ترکمنستان بې پلوه هیواد ګرځولې وو. په جنوبی افریقا کې د موسمیاتی بدلون په لړ کې خبرې اترې یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. په دغه کانفرنس کې یو سلسلور نوي ګډونوال په دې خبره سلا شوي چې د یوې نوې لوزنامې لپاره به خبرې اترې شروع کوي چې له مخه به یې د ټولو ملتونو دا ذمواري وي چې د آبو هوا د خرابولو ګیسونه کنټرول کړي. په دې لړ کې د یوې وړاندینې لوزنامې له مخه یوازې صنعتي هیوادونه ذمهوار ګرځول شوي وو. دغه لوزنامه په 1999 کې رامنځته شوې وه چې را روان کال کې ختمیږي، خو د اتوار د لوزنامې له مخه به د نورو 15 کلونو پورې وغځول شي. نن د مکسیکو دارالخلافه مکسیکو ښار کې د 6.1 درجه زلزله راغلی ده. خلک د کورونو او دوکانونو نه په منډو بهر شوي، خو تر دې دمه د کوم ځاني یا مالی زیان خبر نه دی راغلی. د مکسیکو ښار په ځینې برخو کې بجلی بنده شوې ده، خو د دې ښار میر مارسیلو ابرارد وایي د اوبو انتظام، د ځمکې لاندې ریل ګاډی او د هوایي ډګر نظام د معمول مطابق روان دي. په مکسیکو ښار کې په 1950 کال کې یو زورور زلزله راغلی و چې په نتیجه کې په زرګونو خلک مړ شوي او ګڼ شمېر ودانۍ تباه شوي وي. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې منور شاد رورول او وسم وخت شوه دی د رپورټونو راځي چې ورشو بل بورډ ته وګورو چې پکې کم کم رپورټونه دینن. د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پولیس خپل سرتیرو ته د الوتکې ضد توغندي ورکړي دي. د کندهار د پولیسو مشر تور پورې کړی چې د بیلابیلو مجبورۍ او ځپلي افغان کډوال په پاکستان کې د جګړې لپاره هڅول کیږي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته بریدونه وکړي. له کرکه تختول شوی عزما ایوب وایي د دې د هرې ستونزې وجه پولیس دي، او که انصاف ورنکړل شو نو دا به ځان ووژني.
د ټول پینلس دال تکشې پر مخ ولاړو چې دا ما ورورې کله وشتو که ماته انصاف نه شو میلاو په کوټ کې په خبر کې زه به ځان د ټولو په مخ کې پور ورکم.
په جنوبی وزیرستان کې د بل کیډیټ کالج د جوړولو په اعلان زده کوونکي خوشاله دي. سوات کې د امن فوټبال اتلولي پای ته رسیدلې ده. د لوبې لیدو لپاره یو 80 کلن کس هم راغلی و.
عبدالمراد خان اتیا خوش ہو کے دا خیر دا مشوق دے دو وقت والی سے دو وقت نہ تیر خون تیر مزہ کی کلا فٹبال ہونے رکھے
دا ہر سے پروان خبری سات کے اور دای شیل مشال ریڈیو سرو سے دا پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله په خپل سرتیرو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي چې پراتلونکو کې د ناتو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورسره وایي د اسلام آباد د اعلان د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې موجود بحران دومره پراخ کړي چې لمنځه وړل یې ناممکن ښکاري. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
واشنگتن پوسټ ورسره وایي د پاکستان د پوز د غواخ چې غواړي له افغان سرحد سره د الوتکو ضد توغندي ځای پر ځای کړي. د دې هیواد پر خوره د ناتو له حملې وروسته د اسلام آباد د غصې او بدګمانۍ اندازه څرګندوي. د پاکستان د پوز عملیاتي قمندان جنرال اشفاق ندیم د جمعې پر ورځ ویل پر محمد جنسي د ناتو هوایي بریت له مخکې پلان شوی وو. هغه غواخ وکړ چې پاکستان به پراتونکو کې د دغه شان حملو مخه نیسي. د واشنگتن پوسټ پوینا د پاکستان پوز او خلک په دې باور دي چې په دې حمله سره متحده ایالات غوښتل چې پاکستان ته سزا ورکړي، ځکه د دې هیواد له سرحد څخه وسلوال په افغانستان کې حمله کوي او امریکایي عسکر وژني. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د پاکستان د پوز دې اعلان چې غواړي له افغانستان سره پر پوله دافې هوا وسلې ځای پر ځای کړي د اسلام آباد او ناتو ترمنځ ژور بې اعتمادي راپارولې ده. ورسپانه د کتونکو په حواله وایي روسي او تحولاتو د دواړو لور ترمنځ روابط په دې اندازې زیانمن کړي چې پر راتلونکو کې به ترمیمول خورا ګران وي. په پیښور کې د پاکستان د پوځ یو افسر چې نوم یې نه دی ذکر شوی واشنگتن پوسټ ویلي له افغانستان سره پر پوله پرتو ځواکونو ته د الوتکو ضد توغندي چې له اوږې څخه یې سرتیرې توغول شي ورکړي دي. دا ډول دافې هوا سیستم د دریو او یا څلورو عسکرو لخوا چې په دې برخه کې لازمه روزنه ولري اداره کیږي. د پوځي چارو کارپوه عائشه صدیقی واشنگتن پوسټ ویلي وروستیو پیښو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته دومره سخته ضربه ورکړي چې بیا ترمیمول ناممکن دي. یا د نوموړي په وینا د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې نور نو څه پاتې نه دي.
دا رضوان مراد رپورت مو اوریده. د افغانستان د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق وای له پاکستان سره پر پوله د پروتو سیمو سیدونکو د ورپی خو مجبورې ولکبل پاکستان ته ورزی او هلته کډی وروړي. خود تور پر کړه په هیواد کې د پاکستانی چارواکي جګړه ته حسوي او بیرته افغانستان ته استوي. نوموړي د خبرې پر پوله پرته ولسوالې شوراوک کې د سیمه د اوسیدونکو سره تر خبرو ورسته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سقیم پر رپورت کې ورو.
د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق وایي چې د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې له پاکستان سره پر پوله پرتې دي اوسیدونکو ګڼې ستونزې لري چې له دې امله مجبور وي خپلې کډې پاکستان ته بار کړي، خو له هغې خوا بیا په وسلو سنبال را روان وي. جنرال رازق دغه څرګندونې له پاکستان سره پر پوله پرتې ولسوالۍ شوراوک کې د سیمې له اوسیدونکو سره تر لیدلو وروسته وکړې. دی وایي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو دپاره اوبه نه لري، له ډېره وخته یې باغونه وچ شوي او اوس اړ دي چې پاکستان ته کډې وکړي. د زیاتوي هلته په پاکستان کې چارواکي ورغلي کډوال مجبوره کوي چې د جګړې دپاره بیرته افغانستان ته راشي.
خلک ډېر مشکلات او ګولري او زموږ ټوله کلي د دې ځای سبار شوي دي. پاکستان ته د دې محتاجي څه چوبه نه لري، سړک نه لري، د دې کلینیک نه لري او پاکستان د هغه څه نوره نجایز استفاده کوي. د دې وطن په ضد استعمالي هغه ځوانان چې هلته د مجبورۍ څه کړي دي.
د رازق په خبره حسب کوي چې د یادې ولسوالۍ او له پاکستان سره پر پوله د پرتو نور ولسوالیو د اوسیدونکو په ستونزو لوړ پوړي دولتي چارواکي هم خبر کړي. د شوراوک ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو د نشټوالي له امله د دوی باغونه وچ شوي دي او دا مهال خو د څښلو او جامو پرېمنځلو دپاره لا هم اوبه نه لري. دی وایي چې دولت هغو ولسوالیو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې له ښاره لرې او له پاکستان سره پر پوله پرتې دي. د شوراوک ولسوالۍ امنیه قومندان بسم الله خان هم دا وایي چې د دې ولسوالۍ ته له پورې غاړې څخه په بېلابېلو لارو مینونه راوړل کېږي چې زیات وخت بیا په عامو وګړو ورچوي. د کندهار امنیه قومندان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د افغان دولت مخالف وسلوال د افغانستان پولې ته څیرمه خوندي ځالې لري چې له هغه ځایه په ډاډه زړه په افغانستان کې د بریدونو دپاره تر پوله را اوړي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
تر اوسه په دې اړه پاکستانی چارواکو څه نه دي ویلي، خو په تیر مهال کې په بیا بیا له داسې تورونو انکار کړی دی چې دوی د پولې له هغې خوا روزل شوي وسلوال افغانستان ته د جګړې او یا هم د ترهګرۍ لپاره استوي.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
سراج زهیر، مشال رادیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
احمد الله، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د کرک د تخت نصرتی یونجلی اوزما ایوب چې د رپورټونو تر مخې یو کال مخکې پولیسو د دوی پر کور د چاپې پر مهال لزانه سربېولې وه، نه میاشتې وروسته په بنو کې وموندل شوه. اوزما ایوب تور پورې کوي چې ورسره جنسي تیری هم شوی دی. د نوموړي د معاملې د اورېدنې پر مهال چې تېره ورځ عدالت کې لګېدلی و، نو په تخت نصرتی کې ورور عالمزیب د عدالت مخې ته ووژل شو. اوزما ایوب د خپل ورور وژنه او هر څه چې ورسره شوي پړه یې پر پولیسو اچوي. نوموړی وایي که ورسره انصاف ونه شو نو د پېښور های کورټ په ودانۍ کې به ځان وسوځوي. نوموړی د مشال راډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي.
د ضلع کرک تخت نصرتی یوه پیغله اوزما ایوب دا مهال د انصاف په لټون کې دی چې خواوشا کال وړاندې د دوی په کور پولیسو د چاپې پر مهال د ځان سره اوچته کړې وه او نه هم میاشتې وروسته په ضلع بنو کې په غیر فعال حالت کې رابرسېره شوه. دغه دوران کې د اوزما ایوب په وینا ورسره د بدکارۍ فعلونه هم ترسره شوي وو چې اوس امیدواره هم دی. د دوی په وینا په پېښور هایکورټ کې دوی د انسپکټر پیر محسن شاه، اس ایچ او امیر خان، ایس آئی حکیم خان پر ضد اپیل جمع کړي وو چې پیښور های کورټ د دغه کسانو نیولو امر وکړو. او دوه ورځې وړاندې د جمعې په ورځ تخت نصرتی عدالت قاضي احتشام علي هم د دغه کسانو بندولو امر وکړو. دا مهال د عظما رور جانزیب خان د عدالت په دروازه کې په ګولو باندې وویشتل شو او تیره ورځ خاورې ته وسپارل شو. عظما ایوب څنګه د کور څخه اوچته کړې شوه خپله کیسه مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
کلی مخالف کسانو اقبال ڈاکٹر راو ابھی ماتا نشستان بلے کمرے تچ بوتنو اوزی کی وی میشتیا باد نصیب لا تچ دام رسی تاسو تام کوئی درشم وی میشتیا باد نصیب لا راو نصیب لا غلط کارا والا جل کی ماں سرا کوئی چی ماں سرا واد میشتی غلط کی دوی سرا ماتے رکی بیا اونا بد کی کسان رغلی پگڑی و خلی پسار بندی بال ڈاکٹر راو بال ڈاکٹر ماتا نشی انجیکشن والا گولو چی بیا ز خوش کی رتلم وڑا غنی کمرہ وا کان والا اگو کانو کمرے کی ز دوی بند کرم کلا اڑو غنی کمرے کی ز یارے دا کانی وٹول ما ناری و کی چی ما کلا ناری و کی کسان را گوش ان کو کو ور سراو فاطیم کسان جی ز موٹر کے راوڑے و چستر ستر جیری وی آ کسان نو آ بیا نورو ز و تا پجڑا س ما ناری کو ل وی چی ول تا جاڑی ما تے چی مخبل کور تا بوز وی چی مونگا تا کور تا نو شو بتالے اتیم کسان چی و گو تا پ مونگا خر سکڑے بیا گو کانو کمرے کی جا دل تک ما ایوا میاش مو پورا تیرا کڑی دویم میاش چی ما پورا کی دا دل تک ما وتا قسم مو کو ما زتا است قسم کو کسن بزئی چی تنا سا کو ما کانی کمرے نہ ہوتا سو مال او بسوی وچ مونگا دی خان تا بوتا بیا یو تا تیار اسا دی خان کی مونگا کور ولا جینا کی دی غدی تولی تبا گو سارا پتی کی گی ما تے چی خدا ز تیار اسا مسابینے تا دو وقت راغ للو تور ٹوڑی موٹر او
عظما سنگا نہ ہم یشتے پس بیر تا ربر سے رشوا دوی زیاتوی
تو ما تے لکی پتا نہ لگی دا خود دوی نہ ما ڈاٹا کا پغیشو چ وای وچ مونگا بانی لکی تا او سرا نش دی خپل کی مایلس کولو دا سلام دی اڑوا اڑ کی شو ډیر گاڑی ماڑی ویلاڑو دوی داس بوٹی سارا لاند دی داس موٹر ودرا والو پر مخ دوی داس دواڑ لاند دی کوس شلو ا کڑکای چ ما دا سر چک کوایلا زیدا سے پخی کڑکای دال لاند دی ونار کو دش ما تم دورور لمبر یاد وو ما مورور تے ٹیلیفون وا کو پرور مدا ٹول خلا خبر کو پولیس والا غا والا ٹول کمران چلا ٹول خبر کو دل تے کی پولیس ٹول را جمع شو الانزیب ز دستی پو موٹر سائیکل من تے چرائی تے زدا تراڑا زے ما تا خود پولیس والا تراڑا پولیس والا نو کو زے یوٹو کے غوا کڑیا تو وچ تا پولیس والا تے زما بین دل تے کی یو کاس تے سارا غا ملے وی زے دستی ر جج کمرے من نی ورنا نہ کو جج نہ سوٹری ما نہ بیان وا خسو غو تا ما ٹول بیان ور کو بے ما تے چ وست مور سارا کور تا لاڑ
نو موڑے د خپل ځان او وجل شوی رور په لړکی د انصاف غوښتنه صدا سے کوي
مخکې ما سره پیلس کول اوس بیا خه ما سره پیلس کوي تا ټول پیلس دا تکشي پر مخ ویلاړو چې دا ما ورورې کله وشتو ما که اسی سو نو پاتې دا ما ورورو ما ته غا مړ کو کما ته انصاف نشو ملاو بیا خه خوې کوټ کې په خبر کې زب ځان دا ټول په مخ کې پزان به تیل اچو ځان ته ور ور کم خو سر د مرسی تم یم چې دا ما ورور چې سر کفن چی قبر پا جوڑ چی نور مزید خوز نور نشم بردش کوالی چی جا ما شپی گرون دیا ما تا گوری اغا نشر میگی زا نشر میگا ما زلیل شو خوز آس خیاما که نن ایس سن دی پاتی ما سر پروخ پاتی دینا
کلا مو چی دا کرکو پولیس و واکمن ڈی ایس پی ساجد نو پختل چی دا ازما پا کور دا چاپی و حلو مقصد سو او اوس یه دا تحفوظ دا پارا کم گمونا و چه تاوی دوی وای
دا چاپی غرص دا کم لگ چه مل شو دا آغ ورزو که مفرورو او دا غدا گرفتاره دا پردا چاپا لگه دلیوا بس اگوی که چلتا دا کی گی چلتا وزیر وزی چلتا تاریخ تزی چلتا بای کورت تزی یا میڈیکل بورد تزی منگ تا بورن مرد اوی منگو تا سیکیورٹی ورکو باقی دا غوی اوزما منگو تا باقی دا سیکیورٹی ورکو تا فرز تا ورکو
دا اوزما ایوب رور زعفران مشال ریڈیو تا اوی چکا پا پاکستان کے ورتا انصاف ملاو نشو نو دا بہر نڑی سا خبا ہم دا انصاف غختنے کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
نو زما ایوب کی سمو اوریدا د پاکستان د انګریزی ژبې پروسپانه ډیلی ټایمز کې د لیکوال او شنونکو فرحت
تاج مقاله خبره شوې ده. نوموړي لیکي د ترهګرۍ په اړه ناسمې مفروضې جوړې شوې دي چې پښتانه د بدل یا د غچ اخیستو لپاره ترهګر بریدونه کوي. په مقاله کې راغلي یوازې کس یا کورنۍ نشي کولای ترهګر بریدونه وکړي. د پاکستان میډیا هم په دې دولس د پام لخ مهمو خبرو اړوي او پښتانه د ترهګرو په توګه خي. د دې مقالې مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکواله فرتاج لیکي کچري ترهګر بریدونه د پښتنو څخه د انتقام اخستو لپاره وي، نو په دې کې عوامي نشتل ګوند او هغه چې په دې بریدونو کې قرباني شوي هم ککړ دي. دا خبرې په غلط لور روان دي او د دې هیڅ قسمه ثبوتونه هم نشته. فرتاج لیکي غلط مفروضو په اړه چې د پښتنو په اړه جوړ شوي خلکو ته سمه لار ښيي، خو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی په خبرو کې ویلي چې ترهګر انتقامي کاروایان دي او د دې مخنیوي لپاره د خبرو تر ضرورت دی. په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په ترهګری کې زیاتره د عوامي نشتل ګوند مشران اغیزمن شوي او کچري دا بریدونه د پاکستان پر ضد د پښتنو انتقام وي، نو نشتل ګوند هم په دې کې ککړه ده. ورسپان لیکي چې ترهګر بریدونه د یوازې کار نه دی، بلکې دا روزنه، وسله او هغه بنیادي سامانونه غواړي چې امنیتي خندان د منځنه لري کړي. یوازې یو کس یا کورنۍ نشي کولی چې ترهګر بریدونه وکړي. هر چاته معلومه ده چې په قبایلی سیمو کې د ترهګری روزنې کیمپونه دي او د ځینو کې د ځانمرګي برید کوونکو روزنه هم کیږي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې آیا نشتل ګوند هم د دې کار عواملو په جوړولو کې سلاس لري او کنه. ورسپان لیکي د بشري حقوقو کارکونکو زرتیف افریدی نامعلومه وسلوالو په خیبر ایجنسی کې وژلو، نو موږ د دې د کورنۍ یا د دوه زامنو نه دا تمه ولرو چې دوی به د پاکستان او یا هم د طالبانو پر ضد ترهګر بریدونه وکړي. ورسپان د وژل شوي زرتیف افریدی د کارونو تفصیل هم لیکلي چې د دوی د کارونو له کبله په خیبر ایجنسی کې ډیر بدلون راغلی بو. ورسپان لیکي که نشتل ګوند وي او یا هم عام پښتانه، داسې ډېری پیښې رامنځته شوي او د ترهګرو د لاس ډېر زپېدلې دي. د پاکستان میډیا چې د حکومت اثر پرې زیات دی، پښتانه ترهګر ښایي چې د ولس پام د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د دې هېواد کردار، خارجه پالیسۍ او افغانستان او هند نه واړوي او اوس نشتل ګوند هم په دې پروپاګنډا کې شریکه شوي. ورسپان لیکي نشتل ګوند د خپل سیاست د بچ کولو لپاره د اسټابلیشمنت مرستې کوي او خپل دریځ نه اوښتې ده. په اصل نشتل ګوند د امنیتي ادارو دویم ټیم جوړ شوی او ډېر په خاموشۍ سره د دوی ایجنډا پر مخ بوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خیبر د بشري حقوقو د ادارې مشر زرتیف افریدی چې د زیارت په ورځ وژل شوی و، د سیمې اوسیدونکو د وژنې سخته غندنه کوي. د زرتیف ملګری وایي نوموړي د سولې، زغم او د ډیموکراسۍ درس ورکاوه. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې د زیارت په ورځ ویلي ول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د فعالینو کار لزخت مشکل سره مخامخ دی. د زرتیف افریدی په ژوند او کار د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په جمرود شنګیر سیمه کې ناسرګند وسلوالو د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر ایجنسی په مشر زرتیف افریدی باندې ډزې پیل کړې چې په ترس کې نوموړی ووژل شو او وسلوال د دغې سیمې نه په تیښته بریالي شول. د دوی په وینا زرتیف افریدی په داسې حال کې په نښه شو چې کله خپل سکول ته د ډیوټۍ دپاره په موټر سایکل باندې روان و. د دغې پیښې په هکله باندې د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی مشال ریډیو ته وایي:
الله شکم دی لاش پلو اچھا تا والا شو انویسٹیگیشن ایک شو دی نو دا ہمو تیتلا ہو شو را کنا چی یرا فائرنگ ہو شو چی منگو ہوتی چی لارو دیو مرو کرا سن دا غیس نشو بیلے چی آیا دا تختل سو دشمنی با آیا غیر جو شو آیا لاو جا ایس مقاس پتا نا لگی منگا شو رو خوری چی منتا کنا سو پتا مخینا خبر را شو گیا تزویم چی اندر ہوا جوا
دا زرتیف اپریدی دو وجلو پاڑا باندی تا دا نزده ملکر او سیاسی کارکن خان حبیب اپریدی وای
شدید غندلی کوو ډېر مناروا کار شوی دی. ډېر بیا خاص کر دی هټ کول دی خو سوشل ورکر و، دا خو سماجی کارکن و، ایجوکیشن په لحاظ یې ډېر خدمات دي. کم دی د امن دپاره کار کولو، کم د خلکو سره منډه ترنه یې کوله.
د ده په خبره هر مسله به یې د امن طرف ته وړه او د برداشت او جمهوریت درس به یې خلکو ته ورکولو.
او امن طرف ته یې خبره بوله او ټالرنس برداشت درد ورکولو، ډیموکراسي درد ورکولو. اوس اوس خو دا درې سیمینارونه هم زه وکړم برداشت باندې، په جمهوریت باندې، نور جرګو جرګه کې هم کردار ادا کولو.
د نوموړي د وژلو په اړه باندې د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان شریک چیرمین کامران عارف هم داسې غندنه وکړه او خپل غبرګون یې څرګند کړو.
ولې جی مو خو په دې پریس سټیټمنټ ورکړی دی خو چې څومره مزمت کېدای شي کم دی دغه قسم اختلاف باندې د چا ژوند اخیستل دا زموږ په خیال کې ډېره بده خبره ده او مونږ حکومت ته هم دا ډېر زور سره دا غږ کړی دی چې د دې د تحقیقات وشي او چې د دې څومره روان دي هغه دې خلاف قانوني کاروایی وشي.
د زرتیف اپریدی د وژلو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده. د نوموړي د کورنۍ په وینا 250 کلن زرتیف اپریدی کوکی خیل وو او د جمرود په چپری میډل سرکاري سکول کې د هډماستر په توګه دنده ترسره کوله او د 1994 نه د پاکستان بشري حقوقو د غی تنظیم یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره تړاو لرلو او په دې سیمه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو انساني حقوقو او د امن د پاره کار کوي. ولو فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې سیاسي کورنۍ په دې هڅه کې وي چې د خپل سیاست د بازار ګرم ساتلو لپاره خپل بچی هم سیاسي میدان ته راوباسي. په دې وروستیو کې د یو شمېر مهمو سیاستوالو بچیو سیاسي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز په همدې اړه یوه مقاله کې لیکلي چې پکې راغلي چې 1100 پیغلو او ځوانانو د هیواد په راتلونکي سیاسي نظام کې د برخه اخیستو پریکړه کړې ده. نجیب عامر دغه 1100 څیرې تاسو ته درپیژني.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د محمد ایان په قلم په خبره کړې یوه مقاله کې لیکلي د نوي کال پر اتق سره د پاکستان په سیاسي فضا کې نوې سیرې مخې ته راغلي، خو تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې دوی به څه بدلون هم راوستلی شي او کنه. د لیکوال په اند اکثرو سیاسي مشرانو اولادونه سیاسي فضا کې د الوت کولو لپاره وزیر سنډي او یولس ځوانې سیرې په راتلونکي کې مخې ته راتلی شي. د بوټو د خاندان نه بلاول یوازنی کس دی چې د یو مهم سیاسي ګوند مشري په غاړه لري او د خپل سیاسي سباوون د جوړولو لپاره سنجیده معلومیږي. بل پلو د بلاول خور آصفه بوټو هم د خپل پلار آصف زرداری سره په بهرنیو سفرونو کې ملګری وي او ممکنه ده چې په راتلونکي وخت کې د کومې مهمې چوکۍ لپاره ځان ونوموي. فاطمه بوټو په ټولنیزو چارو کې ډیره فعاله معلومیږي، خو په رسمي توګه یې په سیاست کې د راتلو څه پریکړه نه ده کړې. د هغې د میرني ورور ذوالفقار بوټو جونیئر په اړه هم په رسنیو کې رپورټونه خپرېږي چې سیاسي میدان ته راتلی شي. مقاله لیکونکي بیا د پنجاب د شریف کورنۍ ذکر کوي او لیکي چې حمزه شهباز شریف له ډیر وخت نه په سیاسي میدان کې پر فعالیت بوخت دی او د پنجاب په کچ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، خو اوس د نواز شریف لور مریم نواز هم سیاسي میدان ته د داخلي دو لومړنۍ هڅې پیل کړې دي. عملته په پنجاب کې د چودري کورنۍ نه مونس الهي یوازنی زلمی دی چې په خبرونو کې نوم ډیر راځي. په نوموړي د درغلې تورونه هم وو چې په تیر اکتوبر کې ترې نوموړی بری شو. لیکوال درې نور نمونه هم لوستونکو ته پیژني چې دوه پکې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زامن عبدالقادر ګیلانی او موسا ګیلانی او درېیم یې د دوی خور فضا بتول ګیلانی ده. فضا بتول ګیلانی په دې وروستیو کې د میرمنو د حقونو د پالنې د ادارې د سفیر په توګه کار پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی هم خپل زوی زین قریشی په ملا ټپولې چې سیاسي میدان ته ورودانګي. محمد ایان ډیلی ټایمز ته په لیکلې دغه مقاله کې یادونه کوي چې دا ټولې نوې سیاسي سیرې تر شا سیاسي ملاتړ لري او د هغې نه په ګټه اخیستو کولای شي چې سیاسي چوکۍ خپلې کړي. نوموړی وایي دا چې دغه نوې سیاسي سیرې د پاکستان لپاره څه بدلون هم راوستلی شي کنه دې ته به انتظار کول غواړي، ځکه پاکستان کې تل واکمن ګوند پخوانی حکومت تورنوي چې ټولې ستونزې د هغوی نه پاتې دي، خو د واک نه لرې شوي ګوندونه بیا ټوله پړه په واکمن ګوند باندې اچوي. محمد ایان وړاندې لیکي دا ټولې سیرې ښکلې ظاهري بڼې لري، په خو پوهنتونونو کې زده کړې کړي او د دنیا ټول نعمتونه یې په لاس کې دي. نوموړی وایي په دغو کسانو کې یو هم کله په بس کې سفر نه دی کړی، دوی د کلندر او د سپرلی ترمنځ د یوې روپۍ په سر جګړه نه ده لیدلې، دوی ته کله هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې چا ټوپک نه دی نیولی چې خپله بټوه یا موبایل دې ورته وسپاري کنه نو به یې وژني. دوی کې یو کس هم دې ته اړ شوی نه دی چې پولیسو ته دې د کوم کیس ته ثبتولو لپاره زارۍ وکړي. لیکوال په اخره کې لیکي سیاسي مشران به منی او کنه خو په دې وروستیو کې د خراب اقتصادي حالت د وجې پاکستان کې د یو عام کس بودیجه نور هم راټیټه شوی او هغه چې د خپل سیاسي مشر نوې موټر ویني یا دغه د شتمنۍ نه خبر شي نو دا سوچ ورته خامخمخې ته ودرېږي چې دغه سیاسي مشر د پاکستان لپاره څومره وفادار دی. د لیکوال په باور همدا سوچ د انقلاب سوچ دی چې د مطبوعاتو له وجې مخې ته راغلی.
او تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او در نجیب امیر دغه مقاله مو اورید چې یو لسنوی چیرې پاکستان کې را مخته کیدی شي دولسنی وجونه اوختی ولګ او منور شاه ته باور شو منور شاه بدرته خبري سر ټکی در وروړي.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لړ کې پښتني رامنځته شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کرک 400 سوابي او چترال کې د نوو یونیورسيټیو جوړولو لپاره باز مکه او مالی مرستې ورکوي. افغان چارواکو تور لګولې چې پاکستانی چارواکي افغان کډوال افغانستان کې جګړې ته مجبور کوي. د چین صدر وایي هیواد یې په تجارت کې توازن غواړي او په روس کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو خلاف مظاهره پای ته رسیدلې دي. په مکسیکو کې د شپږ اشاریه و درجې زلزله راغلې تر دې دمه د کوم ځاني یا مالی زیان خبرونه نه دي را رسیدلې.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه درورول او سمرزو اسلام آباد ته حالت د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځپانو د اداريو نه مهمه برخه راخستي او تاسو ته په پښتو ژباړل
نن د انګریزي ژبې د ورځپانو ایکسپریس ټریبیون او ډان خپل اداري د پاکستان او امریکای ترمنځ د خبرو په جنگ لیکلي دي او وایي چې دواړه ملکونه د یو بل په ضد په خبرو کې ټکونه کوي. اداري وایي چې د لړکي خصوصا د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیمسي خبره ډیره مهمه ده چې وایي چې پاکستان سره تعلقات ښه نه دي. دغه شان د پاکستان لخوا بعضې فیصلې لکه بون کانفرنس کې ګډون نه کول او د پولې نه بعضې افسران را بلل ښایي چې تعلقات ډیر کوز کچتا رسېدلي دي. خو ولې د ډان ورځپانې اداریه اخره کې وایي چې مومندو ایجنسی د ناتو حمله په خپل ځای او لکه څنګه چې پاکستانی خارجه وزیر او امریکایي سفیر وایي چې پلټنې روانې دي او غواړي چې حالات ښه اخته راولي ځکه چې د دواړو ملکونو د یو بل نه بغیر گزاره ګرانه ده. اداري وایي چې داسې کې پاکستان دوه موقع ضایع کړي دي چې پکې دوی خپل خبرې ځای کولې شوې. یو د ناتو برید پلټنو کې برخه نه غستل او بل بون کانفرنس کې ګډون نه کول او لکه څنګه چې هر چاته پته ده چې د هرې مسلې د حل لار مذاکرات دي باید چې دواړو ملکونو د کې سنجیده شي. دغه شان د انګریزي بلې ورسپانې دی نیوز هم خپل اداریا د پاکستان او امریکای په تعلقاتو لیکلې ده او وایي چې یو طرف ته امریکا په پاکستان ټکونه کوي نو بل طرف ته افغانستان نیمګړی کار سرته ورسوي. اداریا وایي چې په نهم دسمبر یوې دستوري ته په خطاب کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیمسي په پاکستان یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو تور ولګو. دغه شان دینه سور ز وړاندې افغانستان کې د شوی بمی 14 نو چې پکې یو کم شپېته کسان مرشوي او تور هم افغان ولس مشر په پاکستان لګولې وو. اداریا د جنرال ډیمسي دخلي دا هم وایي چې هغه ته پته نشته چې د اومندو برید څنګه شوی او دا یې هم وایي چې دا د کستا نه دی کړی شوی خو پاکستان وایي چې دا د کستا شوی دی. اداریا اخیره کې وایي چې د شک په بنیاد پاکستان تورن ګرځول کیږي او ښکارا پاکستانی چوکې باندې حمله کې سلیریش پوزیان وجل کېدل نه منل دا دوروی پالیسی با ترکمه روانه وي پکار دا چې دا ختم شي. دغه شان د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د سرکاري اسپیټالونو په صورتحال لیکي او وایي چې نن سبا سرکاري اسپیټالونو کې صرف د هاغه خلکو علاج کیږي چې هلته یې سوق پیژنګل وی او کدا سنوی نو بیا پکې د وخت پیسې او ژوند د لاس ورکولو نه علاوه هیڅ نشته. اداري زیاتوی چې سپټالونو کې د مخ ملازي اندازا د دې خبرې نه لګې دي شي چې وړاندې ورځو کې د پیښور په لوی روختون لیډ ریډینګ کې هغه وخت ډاکټرانو د یو بل ګریوان ته لاس واچولو کله چې دوی خپل مریضانو ته فوکیت ورکوو او اپریشن د پاره د یو بل نه مخکې بوتلل. خو بدمرغي دا چې د سپټال مشر د پیخي د پلټنو هیڅ تکلیف اونه کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرانسې خبری ایجنسی اف پی لیکي د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ناتو لپاره د سامان او تیل وړونکو گاډو پر مخ ته لارو د تړلو د پریکړې دوه ونې اوختې دي او تر اوسه نه د معلومه چې لارې به خلاصې کړل شي او کنه. هلته اسوسییټډ پریس ایجنس بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر روین کروکر لخلي لیکي دا سنخ کاری چې په کابل کې پر شیعاګانو تر برید وروسته وه په دې هیواد کې فرقه ایزه جګړه رامنځته شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
د فرانسې خبري اژانس د خپل رپورت په پایل کې لیکي د پاکستان پر هغه برید دوی اونۍ وخت واوښتي چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د تیل او نورو توکو وړونکو ټینکرو پر مخې د تورخم او چمن لارې وتړلې او دا په تیرو لسو کالو کې تر ټولو اوږده موده ده او لا هم معلومه نه ده چې تر کله به تړلې وي. اژانس د تورخم د پولې د چارواکو له خولې لیکي چې خلک ډیر په غوسه دي او داسې پلان نسته چې د تورخم پوله دې بیا پرانستل سي. دوی وایي چې پاکستان به دا پولې هغه وخت پرانیزي چې کله د خلکو غوسه سړه سي. چارواکي زیاتوي نیټو به پر دې بخښنه غواړي او په راتلونکي کې به د امنیت کلک باور ورکوي. اژانس په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو د یو ویاند لیفټیننټ کرنل جیمی کمینګز له خولې لیکي د پاکستان لخوا د پولو تړلو د دوی پر ځواکونو اغیزه نه ده کړې خو هغه پر دې لسه ویلو انکار کړی دی چې که پاکستان د تورخم او چمن لارې هم داسې تړلې پرېږدي نو به څه کیږي. جیمی کمینګز پر مخ ویلي چې دوی 50% مواد له شمالي لارو ترلاسه کوي او د هغه په خبره اوس مهال د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره ټیکنالوژي او نور څه هم لري. خبری اژانس اسوسییټډ پریس بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کروکر له خولې لیکي دا سینش کاری چې په کابل کې پر شیګانو تر برید وروسته به په دې هیواد کې فرقیزه جګړه رامنځته سي. په کابل کې د امریکا په سفارتخانه کې له خبریالانو سره په خبرو کې راین کروکر وویل د ده په فکر داسې ښکاري لکه په کابل کې د ترسره سوو بریدونو دسیسه دي چې په پاکستان کې جوړه شوې وي. اژانس لیکي راین کروکر چې په پاکستان کې د امریکا د سفیر په توګه درې کاله تیر کړي دي زیاته کړه چې دوی په پوره ډاډ سره دانسي ویلای چې په کابل کې دي د شیا مسلک پر کسانو برید لشکرې جنگوي ترسره کړي وي. د هغه په خبره چې کله دوی په پاکستان کې وو نو د لشکرې جنگوي په نامه ډله ډېره کمزورې وه او اوس کېدای سي چې د کابل په بریدونو کې څه افغان ملګري هم ورسره مل وي. رپورت د راین کروکر له خولې لیکي چې په افغانستان کې د دې پیښو په غبرګون کې د بیلابیلو نسلي مشرانو لخوا وویل سو چې دوی ټول تاجک، ازبک او پښتانه افغانان دي. راین کروکر ویلي د دې مشرانو لخوا غبرګون دا په ډاګه کوي چې دا پیښې که هر چا کړې وي نو په افغانستان کې هیڅ ملاتړ نه لري.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د افغانستان په ننګرهار کې ګڼ شمېر اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدل دي. د ننګرهار والی هم دا مني چې د بیا رغونې کارونه ټکنی شوي دي خو له دې انکار کوي چې ګنې په ټپه ودرېدل دي. د تیر مالی کار پرمختیايي بودیجه هم لا شاوخوا 10% مصرف شوی ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ګڼ شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیا رغونې له کارونو خوښ نه دي. دوی وایي چې د تیر یو کال راهیسې د رغونې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. سوتنې مشال ریډیو ته وایي
نوم یې زبیح الله منطق دی او زموږ د ننګرهار بیا رغونه د نور افغانستان په نسبت باندې ډېره کمه ده. د زما دا هیله ده خاص کر د وزارت څخه او بیا د ګل آغا شیرزي څخه چې دغې ته پاملرنه وکړي او زموږ ننګرهار ته پرمختګ ورکړي.
د ننګرهار ولایت نه عبدالله بشر دوست خبرې کوم. لکه څنګه چې د ننګرهار کې د بیا رغونې پروګرام روان او څومره بودیجه چې وزیرانو ته ورکړل شوې ده یا 100% بودیجه ورکړل شوې ده هغې نه 40% مصرف شوی ده او د 80% پاس ده. نو زیاتره بیا رغونې کول نیمګړي پاتې دي. لا تر اوسه پورې خلک ډېر د ستونزو سره مخ
ده. دغه ولایت د ولایتي شورا غړی زبی ولاز مری هم وایي سره لدی چې د بیا رغونې په نوم په تورخم بندر کې هر ورځ میلیونونه افغانۍ له باردار لاریو څخه اخیستل کیږي خو بیا هم د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي.
د خلکو دغه نظر چې د باسازي کارونه په ټپه ولاړ دي دا په سلو کې 100% قابل د تایید دی. د باسازي کارونه د ولایت لارې د دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې په ټپه درېدل دي. هیڅ باسازي په نګرار کې نشته. که باسازي وي نو موږ ته لطفا د باسازي
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی دا منی چې د بیا رغونې کارونه ټکنی شوي خو دا نه مني چې په ټپه دي درېدلې وي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان دولت اعلان وکړ چې یو وزارت هم په مرکز او ولایاتو کې کلنۍ پرمختیايي بودیجه په سلو کې 10% هم نه ده مصرف کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو جلال آباد.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د کرن ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې وس هیڅ کوکنار نه کرل کیږي. بزګران هم وای نور نه غواړي کوکنار وکړي. خدا کروندګر بیا له حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو هم غواړي چې د زراعت او باغداري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نقیب الله متنوال نور تفسیر سره.
د پکتیکا د کرن ریاست چارواکي وای چې په دې ولایت کې هیڅ کوکنار نه کرل کیږي او له مرکزی دولت او نړیوال مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې دوی سره د زراعت او باغداري په برخه کې مرسته وکړي چې دا ولایت د تل لپاره له کوکنارو پاک ولایت پاتې شي. د پکتیا د کرنې ریاست د ترویج مدیر توریالی د کوکنارو نه کرل عامل د خلکو مینه د نور حاصلاتو سره ښیي او زیاتوي چې خلک غنم، جوار او نور کښتونه کوي او باغدارۍ ته مخه کړي. د نوموړي په خبره چې د کوکنارو کښت لا وله هم په دې ولایت کې نه و دود او نه یې قاچاقبري کیږي.
په پکتیا کې کوکنار نه دي ترویج شوي او د هغو مافیا او قاچاقبرو لاسرسی هم دغو ولایتو ته نه ده شوی. او بل لامل دا ده چې اگر چې مونږ به ووایو دې ته به خوشبختانه ووایو چې دې ته لاسرسی د حقینه هم نه دي برلاسه شوي چې دوی څه ول دا وکړي.
د پکتیکا ولایت بزګران هم وایي چې دوی نه غواړي کوکنار وکړي خو له حکومت او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې، د ونو او بوټو د ناروغیو درملو او د کاریزونو پاکولو او بندونو جوړولو په برخه کې دوی ورسره مرسته وکړي.
نوم یې محمد الله ده، شهرن اوسیدونکی یم. موږ دلته کوکنار مکنار نه دي کرلې، هماغه محصولات کوو، زراعت کار کوو، خو له موږ سره د مڼې هم دي، باغداري هم دي، انګور مڼې داشان کرو، غنم موږ سره حکومت کومه مرسته نه ده کړې، نه دي دواو. دا مڼې اکثره وخت چینجي وایي، دا چینجي دوا کو مرسته نه ده کړې. او بل موږ سره حکومت د کاریزونو کې مرسته وکړي، کاریزونه لرو، اوبه یې کمې دي، رایستلو امکان نه لرو چې پاکې کو اوبه یې راوځي، په دې کې مرسته وکړي. مثال دواو کې مرسته وکړي، دواوې راکړي، نور سری راکړي، کود راکړي. نو انشاءالله کوکنار خو هم کرلې نه دي.
د کانان غنم وربسی او د جوار او د شیان کرو، نور کوکنار د شیان نسته نه دلته څوک کوي، خو موږ سره کومک د زیات په کې نه ده سوی، بالکل هیڅ کومک هم نه ده سوی، نه تخم را کړی دی نه شی را کړی.
د یادونې ده چې د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې اوس هم کوکنار کرل کیږي او د مخنیوي لپاره یې دولت او نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر هم لګولې، خو د اکثرو بزګرانو شکایت دا ده چې دوی سره ژمنه شوې مرستې تر دوی نه ورسیږي او دوی له مستۍ نه بلکې له نیستۍ دا کار کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیر.
په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې یو بل کیډیټ کالج جوړیږي. د دې کالج د جوړولو اعلان د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کړی دی. زده کوونکي وایي دوی زیار ایستل پیل کړی دی چې د کیډیټ کالج د زده کړو لپاره منتخب کړل شي. د کالج په سپینکې رغزی سیمه کې جوړیږي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
پسولی وزیرستان شه د دویم کیډیټ کالج منظوري ورکړې شوې ده. چکمبا د سولی وزیرستان مسعود کا بلیانو په سیمه سپینکایرا زایک شه جوړیږي. دا د کالج منظوري څو میاشتې مخکې د پوز سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سولی وزیرستان په دوره کې هغه وخت ورکړه چې کله د مسعود کا بلیانو په یو جرګه کې موجود مشرانو د دې غوښتنه وکړه او جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل لورینا د مسعود کا بلیانو د پاره د خصوصی تحفہ و بالالا پدا کالج با یو ارب پنجا اچا کروڑا کلدار خرچ کولے شی. د جنرل اشفاق پرویز کیانی په خواہش د مسعود او بیٹھنی قبائلیانو سارا تعلق لرون کی اومنیم شلا داس طالب علمون چھن کڑی شوی دی چکم تبا پدا کالج چھ دے داخلے پا غرص خصوصی تربیت ور کولے شی. دا طالب علمون سات تمالاری دا زن خبرو تا غوجوان چھے
امونم اشفاق تا پا جنوری شتیش دا دا میشتا یوری کی او دلتا میشتا استوزون پیرادینا او خلی او دا کیڈیٹ کالج پا سپینکر اغزی منظر شوائی دای او دا دے میش دے ماسی دے دے پرا منظر کرائی دای میش دا کوشش کی چھے میش پداش سالیکٹ شی او کیڈیٹ کالج دے میش دے مستقبل دے پرا سائی و گرزے جی
ہمونو شازیو دای زن دے نائن کلاس سٹوڈنٹ یا زی محسود کیڈیٹ کالج انڈیٹس پر آزا تا یوری کام آخ پر آزا و خوستا یا میش دل خوری کاوی کامی در امیدنا دی دا ګډ کالج نه یم ډېر پوخ یقین ده ان شاء الله چې زو سلیکټ کړم.
مون نوم امن الله ده. مېز ده مسعود ګډ کالج ده پورا حکومت سلیکټ کړی. جنگ په واجب باندې تعلیمي ادارې او سټوډنټ ډېر متاثر شوی دا ګډ کالج کوم حکومت منځر کړای ده دا غا د وزیرستان ده سټوډنټ ده پورا د نوې امید ده نوې جذبه باعث ګرځتل جاي
دا طالب علم ته تربیت ورکون کا یو استاد شاکر الله برکی ویایي
دی کالج ده پورا 150 کسان سلیکټ شوی 50 کسان سنټر په ډی خان شه ده 50 کسان سنټر دلته پټنګ شه نمبر 3 سکول شه ستوزون ټیچینګ ورتا کو او 50 کسان په جندول سنټر شه دي او د ماسی دي چې کوم پسماندا خلک تای یا ډیر تکلیفینه ورته ورسېدل میلې ډانګې شولې د خپل کور نه بي ځای شول او تعلیمی ادارې بالکل ډانګې شولې وړکه ذهن بالکل داسه شول چې ختم شول نور میج یو دا نه وای د امید کرن ولید او ډېر دینم ډېر توقعاتي او خدای دادا په زر نظر د حکومت پر پام کو چې برابرنده عملی قدم هو خو عملی شکل ورکو
د سولي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صافی زیاتوی چې سولي وزیرستان واحد ایجنسی دا چرتا چې دوا کریډټ کالجونه منزور شوی دی
دا ډېر خوشکسمتۍ خبره ده چې په یو ایجنسی کې هم دوا کریډټ کالج نشته دی دا واحد جنوبی وزیرستان دی چې دلته یو کریډټ کالج وانه کې منزور شوی دی بل کریډټ کالج مسعود لپاره منزور شوی دی دا لپاره چې کوم ازمکوا هغه مسعود په سپین کې رغزي کې فری اف کاسټ یعنی بلا معاوضه بغیر د سلالچ بغیر د سپیسو 800 کنه لزمکا مسعود شکم دی د کریډټ کالج د پاره ورکړل د اغه منګ اوس ریسنتلی د اغه منګ ډیمارکیشن هم کړی دی جنډیم په لګیدلې دی
مسعود کا بایلیون غشتنه کوي چې مسعود کریډټ کالج سپینکی رغزی د پاره د فند په زر نظر ورکړای شي سلام مسعود مشال ریډیو بیرا اسماعیل خان
تیر ورځ د بشری حقوقو نړیواله ورځ وه په دې ترڅ کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې له بشری حقوقو د سرغړونو پر ضد لاریون شوې ده په همدې صوبه کې د ورکو شویو بلوچستان کورنۍ او د پاکستان استخباراتي ادارې د دې سرغړونو لپاره تورې نکړې دي په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اورو
په داسې حال کې چې د ډسمبر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د بشري حقوقو د پاکستان څنګه لخوا د بلوچستان په حالاتو بیا هم د تشویش څرګندونه سوي په خپل انټرنیټي پاڼه یې د بلوچستان خلکو سره د یووالي لپاره یو خصوصي اعلان هم خبر کړی د بشري حقوقو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی د بلوچستان په بیلبل برخو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي او په دې کې لمړی د لادرک بلوچستان د خراب شوی مړیو ذکر کړی او واجه تر وسه په دې صبح کې 225 خراب شوی مړی موندل شوی په انټرنیټ پاڼه په دې اعلان کې د فرقیزي هدف وژنو هم ذکر شوی چې د دوی په وینا تر وسه 80 کسان د اهل تشیع په دې کې قرباني شوی ل دې سره په دې اعلان کې د هغو هدف وژنو هم ذکر شوی چې په کې د پنجاب صوبې سره اړه لرونکي کسان شوونکي او سیاسي کارکونکي وژل شوی دي د بشري حقوقو په دې اعلان د سیاسي کارکونکو په وژنه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړي لیاقت شهواني مشال ته وویل
اصل خبر دادی چې سیاسي کارکونان هغه طاقتونه هغه قوتونه ولی چې همیشه نادیده دي پسترګونه ښکاریږي لیکن په اصل کې دا ملک چې دی هغه خلک چلی او دا خلک چې دی ډیر طاقتور خلک دي او دا خلک نه د لاجیک زبان نه پر منطق پیږي
سره لدی چې ډیرای بلوچ سیاستوال په بلوچستان کې د ناامنۍ ذمہوار د پاکستان استخباراتي ادارې بولی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال هم ذمہوار همدا قوتونه یادوي
بنیادی طور باندې په ټول ملک کې لږ وخت د سبګردی روانه او د دې سبګردی سرپرستی د پاکستان انټيليجنس ادارې
بلې خواته د شنبې په ورځ غرمه مهال د ګانش میر لادرک بلوڅو کورنیو په کوټه کې لاریون وکړ د لادرک بلوڅو کورنۍ والي د بشري حقوقو نړیوال ورځ د توري ورځ په حیث لمانځي لاریون کوونکو ته په خپل خبرو کې د لادرک بلوڅو د کورنۍ یوې مېرمن وویل نن په بلوچستان کې د پاکستان ځواکونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي هر ورځ بلوچ ځوانان لا درکه کیږي او بیا یې په دشتو کې مړی موندل کیږي دا وخت شاوخوا 14 زره بلوچ لا درکه دي که څه هم ډیری سیاستوال د بلوچستان د ناامنۍ تور په استخباراتو لګوي، خو د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر علي مدد جتک بیا دا ټول تور نه رد کړی. په دې برسیره چې سیاستوال یې ذمهواره استخباراتي شبکې بولي، د بشري حقونو لخوا په خپاره سوي اعلان کې د دې صوبې د مطبوعاتو هم ذکر سوی چې د دوی په خبره د بشري حقونو په دې سرغړونو چپ پاتې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د درغلۍ پر ضد خلکو لاریون کړی دی. په دې لاریون کې د ضلع انتظامی پولیسو، د کالج استادانو، زده کوونکو او نورو وګړو برخه اخیستې ده. پر دې مهال چارواکو وویل د درغلۍ ستونزه د ټول پاکستان ده او د دې نیلې ډېرې ژورې شوې دي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د مزد نورو برخو پرنګ سوات کې هم د کرپشن ختمولو هفته منځلو په لړ کې د ضلع سوات انتظامی پولیس د کالج استادانو او زده کوونکو په شمول یو شمیر خلکو واک وکړو. دغه واک چې سیدو شریف ودود یا حال نه تر منګورې گراسی ګراوند پورې وکړی شو، پکې واک کوونکو لاسونو کې بینر راغستې وې او د کرپشن په ضد یې پرې لیک کړی و. په دغه موقع د ضلع سوات مشر ډي سي او کامران رحمان مشال ریډیو ته وویل چې کرپشن ختمول د ټولو خلکو په ګډه ذمہواري ده او په سرکاري توګه دغه ځکه زیاتیږي چې د حقدارو حق وهل کیږي.
حکومت اړخه چې هر کله د مسله پیدا کیږي، غالي پیدا کیږي، چې کله یو کس د بل د حق باندې وهل شروع کیږي، غینه د کرپشن یو بنیاد ایښودل کیږي. نو موږ د نن یو اراده وکړه، تاسو مخامخ د وکم وکړو او د خلکو ته بنا کول غواړو، د مشرې ته، د سوات ولس ته، چې انشاءالله په دې کرپشن خاتمه کې ضلع انتظامیه دا سره په دې برخه کې خامخا په دې کې شامل ده.
په دغه موقع د سوات سیمې پولیس افسر ډي اس پي جهانگیر خان هم موجود وو. هغوی ویل چې کرپشن ختمول ډېر ګران کار دی، ولې د دې ختمولو لپاره نورې هڅې کول ضروري دي.
دا د ټول قوم مسله ده، اجتماعي مسله ده. دا ځیلې دومره پخې شوې، دومره مضبوطې شوې دي چې دا په اسانه سره په یو واک سره نشي دا کېدی. دې لپاره ټول قومي بیداری پکار ده. څنګه چې دا نن واک وشو، د ټولو محکمو هډس چې پکې شرکتو کو، د سکولونو، کالجونو طلباو پکې شرکت په لوی تعداد کې، نو دا هر سړي کې دا شعور پکار چې رشوت ورکول اغستل دا دواړه کفر دی، جرم دی، دغه جدید اجتناب دی وشي.
د کرپشن ختمولو په دغه واک کې د سیدو میډیکل کالج استادان او زده کوونکي هم شامل وو. د میډیکل کالج یو مشر استاد پروفیسر سرزمین خان وویل چې نوې کول د کرپشن ختمولو کې لوی کردار ادا کولای شي.
مصر خپل سټوډنټان نن 160 کسانو په دې واکې شرکت وکړو او دا مظاهره کړه، دا خبره ثابته کړه چې موږ چې کوم دی د رشوت خلاف، د بدنامۍ خلاف چې کوم دی یو مجموعي محاذ چې کوم دی قائمول غواړو، زموږ د عزم دی چې ان شاء الله چې کوم دی ټول ځوانان دي زموږ شاته چې ولاړلي، کنه د کلاسونو پرې خدو، لیبرټیانو پرې خدو، خپل هسپټل ورکس پرې خدو، او دې په دې واکې شامل شو. دا دې خبرې چې کوم دی دې یعنی ټول ځوانان لپاره پیغام دی چې د کرپشن خلاف او بدنامۍ خلاف چې کوم هر څه توانیم له مهم ډول پکاري.
یو زده کوونکی چې میډیکل کالج کې ډاکټري زده کوي وایي چې د کرپشن یو شمیر طریقې دي، دغه ټولو په اړه پوها راوستل ضروری دي.
کرپشن صرف دا نه دی چې مونږ وایي چې دولت پکې ډیر زیات کرپټ کیږي لګیا دا. کرپشن په هر هغه کې شته دی. فار ایگزامپل کوي کس ټیچر دی او هغه خپل ډیوټي صحیح طور پر نه ادا کوي لګیا دی، نو دا هم کرپشن دی. کوي دکاندار دی، هغه پکې ناپتول کې کمی کوي، نو دا هم کرپشن دی. دغه سره یو پولیس اهلکار دی، هغه د کیسونه نه درج کی لګیا دی او هغه باندې ډیر کار نه کوي لګیا دی، نو دا هم کرپشن دی.
دغه د کرپشن یا ټګۍ ختمولو واک وروسته د دې لوست سره ختم کړی شو چې ټول سرکاري او عام ولس په خپل ژوند کې د کرپشن څخه ډډه کوي او ټګمار او رشوت خور خلکو څخه به په ډاګه کرکه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د درغلۍ او د کرپشن پر ضد د خلکو له هوډه خبر شوې. د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر کې اوسیدونکي د ژمي پر مهال د نیلام یا د کباړ د سامان اخیستو لپاره بازار ته ځي او وایي دا کارول شوي کالي، بنیانونه، جاکټونه، نور شیان تر ډېره وخته کار کوي او ښه دي. بازار ته راغلي ځینې خلک وایي کباړي شیان ارزان وي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د سور زور هیڅ موسم په یخوالي کې
زیاته شوه. نو زکا د شبقدر په بازار کې د بنیانونو جاکټونو او د جرابو په کباړ دکانونو د اخستون کورش زیات شوه دی. مراد علی خان د مټر روډ منسوخه اوسیدونکو دی او هغه وای چې زکا د دویم استعمال سامان اخلي چې دا مضبوط وي او تریوي مودي پوری اغوندي.
دلته خو چې مختلف لغنه کپنیانو شینه ملاویږي خو پیدار شینه لګ جرابې شو لې مشردانه شو خلي ګرمای کې د غل پاره لې د بنینونو شو واسکټونه دی کالج ولکم کوټونه دام ملاویږي بکی ډیر د سی نور به کونه مې کونه ډیر یو شی ملاویږي.
غنی اکبر هم دی زیتا د یو ماشوم زوی سره راغله او د هغه پوینه دا سامانونه په قیمت ارزانه دي.
د ماشوم د پاره جرابې خړو بس بخر او هغه لګي ګراري مونږ دلته بل ارزانه راته ملو تیار کبال هغه لګي مضبوطی مونږ هم دا سره لو ګورو کنه بس صرف جرابې په سره غلی کلورم جوړ راځي جرسی مرسی په مرته وایلو.
او یو سپینګری فضل اکبر کاکا وای ل یوی مودې راهسی همدی دکانونو ته راځي او د کباړ جرابې او بنینون اخلي.
او بنینم کوځالته موږ څنګه دکان کې نو دا هوزمنګ دی پوجا کنه او موږ هدل ته راځو خاطر مم کوي او سودایم شي دیو نشه ولو چې خراب شي نو روخ لکښاله او بیا چې نور وي.
او یو تعلیم یافته ځوان اجاز خان وای د کباړ د سامانونو قیمت کم دی او په استعمال کې د نوو سامانونو ډیر خده.
او بل خبره پکې ده چې دا سړی وړي نو دا د کال په ځای درې کلم کار کوي سلور کلم کې هغه نه نیم پرمې ارزان هم ملويږي او خماړلم دغه یار سه او فیاب کې ملويږي دری او مګ دغه پکې ملويږي نو نه دا ښه کار کوي.
او کوم محل مو چې اف سی مارکیټ شپقدر کې د کباړ د یو دکاندار محب الله سره خبرې وکړي نو هغه وویل زیاتره غریب اولس هغوی لرازي او گا کې په دې یخ موسم کې ډیر زیات شي
مونږ له حجی نوګه باجور د مومند جنسی په هور علاقې شوی د میچنه خو شاده دواوا غوند راځي تنګي پور علاقې ارچن مندنی د سګکونه مونږ لیدي چې هغه سب بابا ناراضي دی غیر نه لاقونه یره جی مونږ له مختلف رنګه کا کرزی د بلدا چې کبار دی کنه نو مالدار هم راضي غریبانان هم راضي نو بلدا چې سیل دی وسر سړې و ته خوشاله نو دریږي سودا خره ارزان دریټ سره.
او د محب الله په وینا کالج کې سبق ویون کې ځوانان تور کوټونه او د اسکول ماشومان دستانه او د کتابونو بستي ډیر اخلي ځکه چې هغه د مضبوطوالي په وجه ډیر خوخوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شبقدر.
خلک د مضبوطوالي له وجه ډیر زیات خوخي د کباړ سامان ک بنیانونه دي ک بوټان دي ک جرابې دي او دغه پاړه تاسو د شانواز ترکزی رپورت اوریده. د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته رسیدلې دي او لوبغاړي وایي چې که حکومت توجه ورکړي نو په دې سیمه کې ډېر تکړه لوبغاړي موجود دي. لوبې ته راغلي خلک وایي په سیمه کې د لوبو ښه لوبغالي یا میدانونه نشته. جالب خبر دا و چې د دغه لوبې چې اخرنۍ لوبه وه د سوات د دغه سیالیو په دې کې یو مشر کس چې د اتیا کلونو د عمر او فوټبال باندې ډیر زیات مین دی او ډیر زیات خوخیږي د فوټبال د هغې لوبې لیدو ته راغلی و او هغه هم مشال راډیو سره خبرې وکړې. د دغه فاینل یا د پای لوبې او د ټولې سیالۍ او د دغه مشر کس سره د خبرو په اړه د نیاز احمد خان رپورت واوري.
سوات منګورا گراسی گراؤنڈ کې ډومبے امن فوټبال لوبې سرته ورسېدې. دغه لوبې چې پکې د ملکن ډیویژن نه 15 دیرش لوبډلو برخه اغستې و. دغه لوبې کال 2009 کې شروع شوې ولې سوات کې فوزی اپریشن او خراب امنیت له امله د ځنخکار وې. اوس پاتې مقابله وشوه. فائنل لوب کې سنگوټا 11 فوټبال کلب چارباغ 11 ته د سلورو په مقابله کې په 15 ګوله ماته ورکو او دغه لوب په خپل نوم کړي. فائنل لوب غټون کې لوبډلې مشر فضل اکبر په دې مخه د خپل خوشاله سرګندونې وکړي او مشال ریډیو ته ویل
بس منګه ډیر زیات زمنګ لکان خوشاله دي چې په 35 ټیمانو کې زمنګ دا ډیر غټه د اعزاز خبره ده چې منګه وګټو د منګه ډیسټریټ غټلې دي منګه صوبې غټلې منګه ډیویژن غټلې دي زمنګ په سواد په خلکو کې ډیر ټیلنټډ دی او که پاکستان حکومت چرته سواد او ملکن ډیویژن لا ترقی ورکی او دیو ته کم د دې کم فیسیلیټی چې دی هغه ورته اویلیبل کی نو ان شاء الله زمنګ سواد په خلکو کې چې کم ټیلنټډ دی هغه په هر لحاظ باندې.
د فائنل مقابله لیدو لپاره په زرګونو خلک گراسی گراوند ته راغلی وو او یو اتیا کلن سپینګری هم په دغه کې موجود وو چې ډیر خوشاله وو. دغه مشر خپل خیالات مشال ریډیو ته داسې بیان کړل.
دل مراد خان یو ته خوش او کېما د خیره د م شوق د وخت د والي سپ د وخت نه ها بس د شوق د جوړسنو ډیر خوان دی او مزه کوي کنه فوټبال غوډه کوي او خپل می چې لا بچرا فوټبال دی چې څو په دې ورونو پکې دي امن پکې راځي خوشحالي پکې راځي فکر پکې بدلېږي هر څه پکې بدلېږي کنه هر څه ډیر خوله لیډی ده.
یو بل تماشبین غنی یوسف زی چې د منګور نه راغلی او مشال ریډیو ته وویل چې فوټبال لوبې دې سیمه کې اولس ډیر خوښوي او تکړه تکړه لوبغاړي په سواد کې موجود دي، ولې د لوبو میدان ډیر زیات خراب پروت دی.
زه دې ګراوند ته رالم میش کتل خو ماته ډېر غټ افسوس وشو چې دا ګراوند خو ګراوند نه دا خواسي یو کنډر غونډه کې زیات او دوه ښکلې لوبه پکې نن وشو چې نن د لکه دمه یو محسوس کړ چې دا خو بین اقوامي غونډه کې کلاریان لګیا و لوبه کوله، خو کمې صرف د ګراوند نه چې ګراوند کې نه ګراس شته او نه پکې سداسي سره بوندې زم شته، اسی یو کنډر کې خلک لګیا دا لوبه کوي. حالانکه دې ټورنمنټ کې د سواد بهترین ټیمان راغلی.
د امن فوټبال فائنل مقابله وروسته د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر زنګلات واجد علي خان چې مشر میلمه هم ګټونکو لوبه غړو لپاره د اویو زر روپو نقد انعام ورکولو اعلان وکړو، او په دې موقعی ویل چې دوی سواد کې امن په ځای کړی دی ځکه اوس دلته زلمی لوبي کوي. صوبای وزیر زیاته کړه چې د لوبو میدان مرمت او ساتنې لپاره د لکونو روپو منصوبې لري او ډیر ضر به په دې کار شروع کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد،